السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو زه سفی الله ستانګزای د تای روشان په تخنیکی همکاري خراغلاس وایم وړاندې باندې ازادي رادیو دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجله واوري خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې راولاړې شوې دي. دا هموري چې ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ پر مهمو خبرونو کوو. د مهم خبرونو سرچکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډې پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیار لستنه ټپیان شوې دي، او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی زواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی وو. د سرحدی لوا کنډک د دغه موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی وو. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی وو؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی، په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو زواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی، ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډې پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیار لستنه ټپیان شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاغ
د تورغونډۍ د کمرکلاغ په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو فلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډرایورانو بې پروايي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یو پیخه کې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمایزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیخه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شو. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په منځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکی هم دغه پیخه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیښه رامنځته شو. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پر راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دی حاضر شوی. په کندهار کې یو ایم ډی داوله الوتکې سقوط کړې خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې، پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوی چې د ورن کال په نسبت تیر 2020 کال پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپک 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمي چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2000 کال دا ډول حملو شمېر 178 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پریس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي، مسلمانان به غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکیچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي کونو پوزیت اساتو نګدې شوی راو غرزول شوی. په دې پیښه کې چې عراق امنیتی چارواکو هم تایید کړي د ځانی او مالی زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو لخپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2023 کال د جنوري په 3 وژل شو. د غیاملیت د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماټیک لارې هواره کړي. پاکستانی رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ پوخت یو او له ډیپلوماټیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوښتل چې موږ ګټه پکې نغښتې وي ساتنه وکړو.
خاغلی قریشی د هغه ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او په کې ښکارش طالبان اغزن سیم وی جوړوي د یوې پښتنې په جواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغه څرګندونو په وړاندې غبرګون وښي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانع جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د دې په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانع جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورند معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتر پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هېواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسیدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اگست 15 رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او یو سرپرسته کابینه اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوری ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسیدلی.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان گاونډیان پر ټینګار کوي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوی دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسنټ پیژندلو په مرحله کې نه یو.
ته شناسایی اساسا قرار نداری.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دی او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمنی پر رسمیت نه پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې آیا د جنگ سالارانو امدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15 او تر هغه وروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بلل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلی د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه هغه وخت معلومه شو چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللی چې د خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامونه غورځول شي، هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبه پر ورځ خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف حتی د لویدیز له ملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع، خو مقالې زیاته کړي چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولي د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځور یې کار کړی دی او هغه خراب شوی دی او لغه ورسته بیا هنر ته شا کړې ده.
د پښتو نارویجی قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو، دا بعض وخت به کار به میتیز بعض وخت به وزندید.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانی کتاب مخکته نوښوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1550 پانو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال خاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلی او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سه‌شنبې په ورځ د مرغومی یا جدی میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې یوه ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په راپور کې به یې واورو.
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تیرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ډله بې یونیفورمه وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي، خو ویډیو کې دا نه معلومیږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته، زرحمان بس جواب وایم غیار ته، بس ژوندې و ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خوره کې، فرهنګ په دې خوره کې ډېر پخوانه زپلې او کمزورې او ستودمندو، ځکه موسیقي د فرهنګ یوه برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ایز سندرغاړی دی.
زمنګ د فار نه یوازې د ټولو هنرمندان د فار یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد استو. نو دا نه د سندرغاړه بلکې د ټول افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو لتیرو دوه ورځو راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. لدې ډلې هادي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دوه قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دي، نه بیگانه خلق دي. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته خطا وجو شي او دوی تسپکونه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان سندرغاړي چې نه غوړي نمونه یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمیر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقي وسایل ویجاړ کړی دي. حتی مو وکړه د دې دوړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نشو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی یا کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګری کوي یوې هم رفیع الله رسولي دی. څلیرشت کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي کیدای چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګری د ناچارۍ او بیوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلی رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې په هنرونو کې انځورګری انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زبر کتاب متن تک به څومره مهم هم وو دومره نه خوشاله دم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشاله دم. په کتابونو کې به مې ډیرای هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو ترڅنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپل علاقه او د دې تشویق باعث دې شول له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې پاینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګری نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نور انځورګری وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګری کوي، انځورګری واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګری په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځي ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړم او انځورګری برخه کې کار کوم. نږدې له 2018 او 2013 کلونو را پدې خو په دې برخه کې کار کوم او خپل هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګری هنر ډیر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګری کې، د انځورګری په هنر کې، د دی منظری او نور انزورګری ترڅنګ پورترا یا چیرې هم نقاشی کوم د چیرې انزورګری هم کوم او په ټولنه کې می اکثریت هغه وګړي چې ټولنه لپاره مثبت ول ټولنه لپاره محبوب ول چې ټولنه لپاره خدمت کړی دی هغه خلک می په تصویر کې خلی دي او تصویرونه می ورته ډالې کړی دي زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنگ ځپل هیواد کې خلکو ته کار کوي چې ټولنه د هوساینې لپاره کار کوي باید تشویق کړئ نو زما ډیری پورتری او انزورونه چې تاسو وګورئ اس ډیری د خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی
ښه زه چې کلم نړیوال انزورونه ګورم د انزورګران له نوې رنگونو او موادو څخه کار اخلي تاسو د انزورونو د جوړولو لپاره له کوم موادو کار اخلي
د انزورګری هنر لکه څنګه چې په خپل بیلابیلو سبکونو بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې خولای دی د دې ترڅنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنگونه او بیلابیل مواد هم لري چې انزورګرانی استفاده کوي چې لغې جملې لغې ډلې زغال یا سکار دي چې انزورګران اور باندې نقاشي کوي رنگ پنسلونه شول قلمونه شول د دې ترڅنګ د اوبو رنگونه یا ابرنګ رنگونه چې کوم ورته وایي له اوبو سره ګډي دا رنگونه شول او روغانی یا غول رنگونه شول چهار یو یا بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې په دې ټولو کې د دې ترڅنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنگونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر باندې جوړیږي زه خپل له روغانی رنگونو استفاده کوم
هنر په هن په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انزور کړي او ډیری خلک انزورګری د خلکو د ذهنونو جوړولو پوهې ورکولو د خاموش ژغونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو شو او اغیزمنه وسیله ګڼي دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده او د ویخي وسیله په توګه کاریږي چې خپل احساس ور باندې بیان کړی شي هر هنري تصویر هر هنري اثر انزورګری اثر رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی د هر ورځې جنگ بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی هر فرد کړیږي په دې کې دا درد دا سلیکه شاعر په خپل انداز په خپل فکر په خپل هنر بیانوي چې په خپلو اشعارو قطعاتو کې بیانوي انزورګری دی یو تابلو دی یو هنري اثر لري د خپل ټولنې غم درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري دا د ټولنې رخلې او په یو تابلو کې په یو هنري اثر کې خلکو ته خي او بیانوي
رسلی صاحب په افغانستان کې د انزورګری هنر د کلتوري ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربېره ګڼ مینوال او هنرمندان لري خو څنګه چې په کارو د انزورګری هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي نور مینوال پیدا کړي او د افغان انزورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي
په افغانستان کې د انزورګری هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته یو لوی هنري انقلاب ته فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې افغاني ټولنه کې په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انزورګری هنر تر یو حده باید وایم چې هغه د کفر تر چاپ لاندې دی هغه د رد تر چاپ لاندې دی خلک یې نه مني انزورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري د دې لپاره باید ټول نهادونه افغانستان دولت اطلاعات او کلتور وزارت او په ولایتو کې ریاستونه او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندتونونه په کار واچول سي نمایشګاوي جوړ کړي شي کاغه له هیواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي خو بیرته ورڅخه مخاړوي او خاطري کیږي دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده دغه ځوانان باید څه وکړي
وهله می له هغه نوې کول ځوانانو انزورګرانو هغه خلکو چې نوې غواړي انزورګری ته مخه کړي انزورګری ډګر ته غواړي نوې راشي لاغوي مغښتنه دا چې ما ډیر ځوانان لیدل چې یو دوه انزورې کار کړي دی او هغه خراب شوی دی او لغورسته بیا هنر تشاکل دی په هنر باندې کار نه د کړی او هنر برخه پرې هي دی نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګری هنر ترازی است یو لوی است حوصله صبر باید ولري استقامت ولري او دا تمه ملري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډیر درست انځور راشي نه دا تمه ملري است که تاسو دا وایست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی یو فوق العاده انځورګر دی اوس ما کارونه ولې داسې نه دي نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ اس حتما به ستاسو هڅه او کوشش او رنګ راوړي
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې که دوه د زده وی دوه انسان یې معنی څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم بزګر صاحب که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ
سلامونه مننه زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې تقریبا څلور دېرش کاله مخکې هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېدی چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې نه وو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووته ورپسې بیا په اردو باندې خو د پښتو دغه نه وو بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره لکه زه چې مخامخ شوم دا شهر افغان چې راځي هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ وي زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو اوسېدو په اړه ترې کار واخلو دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه خو بعض وخت به کار به مې تیز او بعض وخت به وزن لید بیا د ورسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا دا ولس کار کړو تر څو بشپړ شو چاپ ته آماده شو او چاپ شو
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي کنه تاسو په برخو ویشلې دا قاموس مثال په دې برخه کې د دې برخه د دې څنګه کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی البته د نارویژي یا لاتیني او هڅه شوی چې دا مسلک کې د هر برخه د دې څنګه چې مخدشن مختلفه اړخونه وبرکې نشي دا غوي په ماغه اړوند باندې لغاتونه ز پیدا کوم په توګه تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې وه اندازه مختلال زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا یې کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به وه د هغې نه به زیات نه وو داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کړو چې نور ډېر قاموسونه وکړم یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورسم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه ده دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کښې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نومونه لري. نو ما بیا دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کښې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کښې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنی باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو دپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې یا ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کښې 500 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کښې راغونډ کړي، نو دا ډېر دي. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې 100% کښې دا چا دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده
پورې د هرې طبقې مشکل حلوي. بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کښې شته دي، په کمپیوټر کښې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصوي هلته یې ګوري، یعنې هغه قاموسونه چې په کتاب کښې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسې دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه سو کله چې موږ غواړو د هغه لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کښې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کړه، او ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنی غلطه وي بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کښې هم دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. هغه چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کښې ډکشنریو کښې یا د نورو علمي پاڼو کښې هلته بیا معنا بل څه وه، نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنری د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کښې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بېل اپلیکیشن کښې وکولی شو دې ته جوړ کړو نه هغه به لا ښه شي.
500,000 کلمې په دې قاموس کښې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب مقدمه کښې یا د قانوس مقدمه کښې هم راغلی چې دا مې یو ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې دپاره نور کار هم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پټه کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کښې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسې خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنې که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کښې یې زده کولی شي او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره په هره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کښې چې نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه یې کړي په اسانه، که وغواړي چې ترلاسه یې کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کښې چاپ شوی که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي هر دنیا کښې په هر ګوټ کښې په افغانستان کښې که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي، خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوې څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چلوالو لولو دلته د ژبي او د ادبياتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبي هغه ښکلایز اړخ چې د تشبیهګانې استعاره سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوورنه او په خواندې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه، وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خواږې وې، همدومره چا ورته ښودلې چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته ښکلې په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي، له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنز نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریکه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو
یا دقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت بر تل تازه تل نوای او تل کامل موجود وي او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن په کې تصویر کړای چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې د پاڼ هم اړو تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسی یو وطن بده هم جوړو، خدایا داسی یو وطن بده هم جوړو چله دې دنیا نه لری وای ډیر لری، دومره لری چې هیڅ شناخت ترمنز نه وای، ان چې نراتلې د دې دنیا کوتره. داسی ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه خکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دل تک بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به موږ لری، د فرعون له خدای به موږ لری، او نمرود دستا دخمن خوار او زبون وای. سرپات دی دنیا کی هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، سرپات دی دنیا کی هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تند نه ماتیږي، دا له شر او له فریب جوړ وګړي، دا له شر او له فریب جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پکستا بینوایان ټول اوسېدلی پکستا بینوایان ټول پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای. پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کوما ما راور پخلا کوما ما راور پخلا کوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي دا دنیا گاٹا نئی کہنا وہی خط بہرا دے سی کہنا وہی خط بہرا دے سی سرٹ کرائی سے رشکار سیلا مگڑنج بل چاہیے قابل تل دا دو بل مرد از ما پرستر بو برا بر دی ما پرستر بو برا بر دی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا سمائی هم نیوالای سرا دی غم یک کڑ
پرما دا قرآن والے کا وہی پرما دا قرآن